پاپنسن کې د سحر 8 بجې سوید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د زمری اسد میاشتې 28مه، د اګست میاشتې 19مه. د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن د زمری یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسي. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 70 ملي متر پورې باران ووري. په افغانستان کې وروستیو سیلونو سلګونه کسان مړه او ژوبل کړي، لسګونه جری په کرنیزم ځکه او سلګونه کورونه یې ویجاړ کړي دي. چارواکي وایي د بغلان ولایت د دې صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړه سوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د دې صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړه سوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یوه ترافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه سوي او 11 نور ژوبل سوي دي. پیښه د یوه فلاین کوچ ډوله موټر د چپې کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ترافیکي پیښو عوامل بلل کیږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه سوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې یې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالت اعلان سوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 8 تنه مړه سوي او په سودان کې تر اوسه 70 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزي بانک ناببره 1% سود کم کړ، خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیرې ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزي بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ، چې له کبله د لیرې ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 43 لیرې تبادله سو. د یونان دولتي تلویزیون وایي چې یوه بیړۍ چې 18 غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینتیرا ټاپو ته ورسېد. د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو ویلي چې د دې بیړۍ اکثره سورلۍ افغانان دي. راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو 3 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولي. ویل سوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا وو. د دې ساته خبرونه په راپورونو کې راځي. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت له طالبانو د دغو پیښو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې د افغانستان خاوره به د هیچا پر ضد نه کارول کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. په بل راپور کې د بشري حقونو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر د بندیز ولګول سي. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو 103مه کلیزه ده.
امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي.
په ننګرهار کې د ځغاستې سیالۍ سوي دي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو روحیه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
دا تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلست ورزو د خبري راپورونو برخېته. په افغانستان کې له پرله پسې بریدونو وروسته ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتل چې د دې ډول بریدونو مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما ویلي چې باید طالبان د هغو سیمو او کسانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي چې له خطر سره مخامخ دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د هر ډول تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کلک ګامونه واخلي. یونما دا غوښتنه پرون پنجشنبې د کابل د خیرخانه مینې په یوه جومات کې د وړمې شپې له خونړۍ چاودنې وروسته وکړه. یونما پر خپل ټویټر پاڼه په خبرو کړیو ټویټونو کې دا برید خندلی، له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې او له طالبانو یې غوښتي چې د دې ډول بریدونو عاملان ونیسي او د عدالت منګولو ته وسپاري. د دې چاودنې چې طالبان وایي یو ویشتنه پکې ووژل شول، مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو دا ډول بریدونه عموما داعش یا د اسلامي دولت سختدریزه ډله کوي. تر دې تور زیوړاندې د کابل د ششترک په یوه مدرسه کې په انتحاري برید کې د طالبانو یو دینی عالم مولوي رحیم الله حقانی ووژل شو. د یونما پر اساس په وروستیو بریدونو کې تر 250 ډیر افغانان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو په وینا دا لوړ شمیر دی او د دې ښکارندوی کوي چې تر تیر کال په یوه میاشت کې ډیرو کسانو ته مرشوب لا اوښتی ده. ملګرو ملتونو له طالب چارواکو غوښتي چې د هغو کسانو د ساتنې لپاره تدابیر زیات کړي چې د وژونکو بریدونو له خطر سره مخامخ دي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تیر کال بمی او انتحاري بریدونه زشت کم شول، خو په وروستیو څو میاشتو کې یو وار بیا دا ډول بریدونه چې پخوا په اکثره طالبانو کول اوس داعش ډله کوي.
نن د زمري یا اسد میاشتې 28مه له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیا اخیستلو له 103مې کلیزې سره برابر ده. دا ورځ یو شمیر افغانان په هیواد کې دننه او له هیواده بهر لمانځي، خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه سویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت یې د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو لګولي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي. وسله والو طالبانو چې په رینجر موټرو کې سپارو پرون په څو ولایتونو کې په لوډ سپیکرونو اعلان وکړ چې ملي بیرغونه لري کړي او کچا د دوی د امر سرغړونه وکړه د مقاومت له جبهې سره د همکاري په تور به ونیول سي. په همدې حال کې نن په لندن کې یو شمیر افغانان د خپل ملي بیرغ پر راپولو دا ورځ لمانځي. اسمت څروند د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي افغانانو له ګڼو بهرنیو قوتونو سره جګړې کړي، خو د اکثرو لپاره د اسد 28مه ډیره مهمه ده. دا ورځ حکومتونه نه بلکې ولس لمانځي، د دې دلیل څه دی؟
بدبختانه افغانان په د تاریخ په اوږدو کې کجګړې د روسانو سره، د انګلیزانو سره او د ایرانانو سره ګټلی، اما وروسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی او دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي وجیبه ده چې لمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کی راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه پکې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیه او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیه چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د تورې نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر حاتف مختار وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لنړیوالو د شته عمل غوښتنه وکړه. امیر خان متقی دغه څرګندونی پرون په کندهار کې یوې غونډې ته وکړې او ټینګار یې وکړ چې د دوی حکومت ولسی ملاتړ ترلاسه کړی دی. شغلی متقی دا څرګندونی داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو کال پوره سوی، خو تر اوسه د دوی حکومت د هیچا دخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی. جزئیات په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د یو کال په پوره کېدو سره تر اوسه د دوی حکومت د هیڅ یو هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د طالبانو رهبري پر بهرنۍ پالیسي بوخته ده او په خبره یې که رسمیت پیژندل مو ترلاسه کړی نه ده، د افغانستان ښه استازیتوب مو کړی دی. امیر خان متقی نړۍ نه د مثبت تعامل د غوښتنې تر څنګ ټینګار وکړ چې د دوی حکومت ولسی مشروعیت ترلاسه کړی دی. ښاغلی متقی دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې د دیني عالمانو، قومي مشرانو، کندهار میشتو او دغه شان طالب چارواکو په یوه غونډه کې وکړې. په دې غونډه کې نورو طالب چارواکو هم ورته څرګندونې وکړې. دوی یادونې ده چې دوی مخکې هم نړۍ ته د ښه تعامل او د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح کړې دي. طالب چارواکو دغه شان د حکومت د ولسي مشروعیت خبره تکرار کړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د افغاني ټولنې نیمایي یا له نیمایي ډېره برخه چې ښځې جوړوي د طالبانو له حکومت ښکاره ناراضه او په وار وارې پر افغان نجونو او ښځو د دوی لخوا د لګېدلو محدودیتونو په تړاو غږونه پورته کړي دي. طالبانو د تیر میلادي کال د اګست له 15مې راپدې خوا له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي، ډیری په دولتي ادارو کې له کارونو راګرځولي، حجاب پرې اجباري کړی او ورته ویلي دي چې په لرې واټن کې له شرعي محرم پرته سفر نشي کولای. خو طالبانو تل ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته خپل حقونه ورکړي دي. د چارو شنونکی نجیب آزاد په دې باور دی چې له افغان میرمنو پرته طالبان هیڅ وخت هم ولسی ملاتړ نشي ترلاسه کولای.
د کندهار ناشته د ولسی ناشته نوم ورکول کاملا غلط دی. هماغه څه لکه څه مو د وړاندې چې په کابل کې کوم ناشته تر سره سو، چې هغه ته هم د افغانستان د دینی علما او د مخورو ناشته وویل شو، هماغه څه نه و. هغه مطلب د طالبانو ناشته و. هغه کسان چې عملا د طالبانو د تحریک غړي توب درلود، حتی د افغانستان دینی علما او ناشته نو صورت وویل. د کندهار ناشته په دې کې د افغانستان تر نیمایي ډېر فیصدي هغه نفوس چې تشکیلوي مېرمنې، یوه مېرمن پکې وجود نه لري.
ښاغلی آزاد په خبره تر کومه چې طالبان په دننه افغانستان کې مشروعیت ترلاسه نه کړي، نړیوال مشروعیت او رسمیت نشي ترلاسه کولای. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته به وویل د کندهار غونډه د اسد 28مه د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د ورځې د نمانځنې او د طالبانو حکومت نه دولس د ملاتړ په هدف جوړه شوې ده. ښاغلی مجاهد د ناسې ګډونوال له 2500 څخه 3000 کسان یاد کړ. ورسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې دوی په دومره شمیر د عالمانو او قومي مشرانو ناستې جوړوي. د سرطان میاشتې په 8مه نیټه هم په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مشرانو چې شمیر شاوخوا 3000 کسانو ته رسیده، یوه غونډه جوړه شوې وه چې ورته موضوعات پکې مطرح شوي ول.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. د دغو طالب مشرانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لري کړی سوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نسی چې د طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت اوږد سي، طالب مشران به بهر ته له سفر کولو منع کیږي. دا هم تفصیل
په پام کې د چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبري وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 14مه د غساځوانو ویل چې د طالبانو د دوه چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوې او د پاتو 14 کسانو موده د دوه میاشتو په مخه غځول شوې ده. د دغه پات دیار لس طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه پورز یعنی د اگست په شلمه پای ته رسیدي. په همدې منځ کې الجزیره تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسیه او چین وړاندیز کړی چې د دغه دیار لس طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغځول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیره د خبریال امینډا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لورې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو دوو ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پای ته رسولو پریکړه وکړي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ځینو طالب مشرانو د سفر د بندیز پر معافیت خبري کوي. بلخو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبان نجونو ته د زده کړې حق نه ورکوي د هغوی د مشرانو پر سفر د بندیز ولګول سي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امنیت شورا د دیارلسو طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبري کوي. دا هم په دې اړه جزئیات.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو له کبله د بشري حقونو له څار ډلې د طالب مشرانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار پرون پنجشنبه پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نه کړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیواله ټولنه نور انتظار ونه کړي او نجونو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا شنبه د جرلس طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پای ته ورسیږي او امنیت شورا یې په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پیل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړل شوې و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم، طرح، میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسالې شته چې د طالبانو مشان او مسؤل ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په وروستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښوولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خوست له زلزله زپلو سیمو او د پکتیکا له برمل څخه راغلی وزیرستاني کډوال وای چې نصر پنانری او نه هم چالاس نیوي کړي. دوی غوښتنه کوي چې مرستندوی بنسټونه او نور چارواکي دي د نورو کډوالو په څیر دوی هم سب تا راجستر کړي.
د خوست په ګلان کې کې مشت وزیرستاني کډوال وای له زلزله وروسته د ځای ته غني کورنۍ راغلي چې نصر پنانری او نو ورسره د خوراک او پوښاک توکم راستي شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې په وروستي یو کال کې د خوست او پکتیکا لیوی او بلې سیمې څخه ګلان کې ته راغلي کړي دي د اړوند مؤسساتو لخوا راجستر او دوی سره د هم منظم راستي پیل شي. وزیرستاني کډوال ملک جمشید آزادۍ رادیو ته ویل په ګلان کې کې تراته سو پوری داسې کورنۍ دي چې په زړو او شکیدلو خیمو کې بادو بار هم ته وخت تیروي او سرپناه نه لري.
چې دا وست نن سبا چې کوم واري نه دي د سیلابي نه دي په دغه شته خاص کر د چاتې ډېر مشکلات در ته بیا جمع راوم دی او دغه پر دې مشته پر چار د چې نوې شیلټر ونی وشي تقریبا د شپې څو نه تر وته سو پر مشته د تا کوم ته نوې خلک ډېر راغلي دي د دې زلزلې نه راغلي دي او مطلب دا چې د حالات بدلول سره ډېر وکړي شوې دي نو کوم چې ډېر خلک د پچار د چې کوم سروې دا وشي ور سره دا اېدغه د پر دا چې کوم مرسته د دبليو اف پی ورکې دي نسیار طرف ته د غاشي رجستر شي به دبليو اف پی مرسته ورکوي.
عادت خان هم ده هغو کسانو ده چه کورنه ده سرپناه ده نشتون لستون زی سرم خامخ ده
ده برومه من سلوارم هم پینزه مغرید دو چشیدی شوی دیواری نه دست کهی نشتا چه کهی نه پلان کهی دیوی بلده هست پاقه سرپناه بی پا کرونه که اونه خیمه ترتیب شتا اونه نیره ده پنده هوری ترتیب شتا نه دو خارکی ترتیب شتا شپ تکلیب تیجه سر پا تکلیب بنده وشایی
ده گولان که به اسیدون که محمد رضا دمرست و پویش که ده عدالت و شفافیت ده مراعات اولو غختنه که وی اوائی دیر کل اصلی مستحقین لمرست و بی برخی پات کیگی
وی سر و پار وخش عدل وشی انصاب تا وشی و شفاف انده فرده ده مرست مشتا توزی کیجی بلخال مشتا دیر لوی تکلیب تا لکا کور کاروبار نلاری آر سرده ده کورا ده کاروبار ده ده دریوی ده سیچه ناغ ده مرست رو غلی ده مش خال کے سره لکا ډیره کام او وشولا به خیر شوی نه دو اپ واسطه باندې ډیره خال کے وکړو کورینا نو مش دا غشتنه دو او غریب خال کے ته د خپل حق ورسېږي
هغشمیر وزیرستانی کډوال چې پورستی یو کال کې د خوس له نور سیمو او پکتیکا څخه ګلان کې تر کړه شی وای دوی شناختی کارتونه لري خو مواسات ورته نه راجستر کوي د وزیرستان د مای زروسیدون کې کفایت الله وای
کو به سه خال ته بزات کا سم دته کو چې دوی مړی نه مینی امو د خپل کرنا دوا پوستی یا درې پوستی دا ور لا ژلی دي نشته د زیات تکلیفات نشته د میډیا نه دا غشتونه لري دغه چې کوم پټش نه خاتون دي دا ولې کوم شي ولې چې دا غو خاط لري دا مهاجر دي
بلول ته ځای چارواکی وای د ولایت مشرتابه اړوندو ادارو ته لارښوونه کړې چې ګلان قیمته د نویو کډوالو د ستونزو د حلولو لپاره مرستندوی بنسټونو سره په ګډه کار وکړي د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
د وزیرستانیانو کډوالو سره د نورو زلزلو ځپلو په شان ته منظمې مرستې روانې دي د افغانستان اسلامي امارت چارواکو او مرستندوی بنسټونو په همغږۍ سره دوی ته د لازمو سانتیاو د برابرولو کار هم روان دی
یاد دی وی د وزیرستانو کډوالو زرګونه کورنۍ چې د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې خوست او پکتیکا ته راکړه شوی وي یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته ستنې شوي خو تر اوسه هم د دوی ګڼې کورنۍ د افغانستان په خوست او پکتیکا کې پاتې دي
او اوس به فریده سیال راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
له دې وروسته افغانستان یوازې د واشنگټن ستونزه نه ده دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې د یوې مقالې سرلیک دی لیکوال په غټو ټوکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه له دې وروسته په لویه کچه د خپلو ګاونډیو چین ایران او پاکستان او د غرض د روسیې پر غاړه ده لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستی چې تیر کال له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې بایدن هغه مهال ویلی وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزی آسیا د امریکا اصلي امنیتی او اقتصادي ګټې نه رانغاړي مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له دایشه ویره لري واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال میرمنو رستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پرخوځي د فعالیت کړې تنګ شوی په کابل کې موترز خزي په وار وار سړکونو ته راوتلي خو د لیکوال د معلوماتو له مخې دا مظاهری هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار ډوډۍ او آزادۍ په شعارونو سره سړکونو ته راووتې خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې واشنگتن پوسټ لیکي د پوخانی ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالان او سیاستوال چې له افغانستانه بهر شوي اوس یې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له لومړۍ ورځو راهیسې نړیوالو فشارونه راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
نووسم یو ورزشي مسأله. په ننګرهار ولایت کې د ځغاستې سیالۍ تر سره سوي دي چې ګڼو ماشومانو پکې برخه اخیستې ده. د دې پروګرام تنظیمونکي وایي هدف یې دا دی چې غوره استعدادونه په نښه کړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګې د خبریال راپور.
د ځغاستې یا منډې وهلو دا سیالۍ د اګست په 13 نیټه د جلال آباد ښار په یو لوبغالي کې ترسره شوه چې د بیلابیلو عمر لرونکو 160 ماشومانو پکې برخه لرله. په ننګرهار کې د ځغاستې فدراسیون مشر شکر الله پهلوان رسنیو ته وویل لدې سیالیو یې موخه ورزش ته د ماشومانو هڅول او ټولنې ته د سولې پیغام ورکول دي. نوموړي وړاندې وویل
یو سلو شپېته تنه ماشومانو په دغه سیالیو کې برخه اخیستی وو. پلان کې لرو چې همدغسې د ځغاستې سیالۍ ماشومانو لپاره، نونهالانو لپاره، لویانو لپاره بلار واچو چې تر څو زموږ د ځغاستې ورشکارانو استعدادونه پیاوړي شي او په آینده کې موږ داسې د ځغاستې اتلان ولرو چې د هیواد په کچه او د خارجي هیوادونو څخه مډالونه راوړي.
په عین حال کې د ننګرهار د ورزش عمومي مدیر نور احمد ابيبي وویل له دې سیالۍ څخه به دوی د ماشومانو لمن زغوره استعدادونه په نښه کړي.
زموږ یوازینی هدف دا دی چې د سپورت د ودې او پرمختګ لپاره کار کول، ځوانانو او نوي ځوانانو ته د سپورت کولو روحیه ورکول او د راتلونکي لپاره په لوړه کچه ځوانان سپورت ته هڅول.
د عمر په نوم یو لس کلن ماشوم چې د ځغاستې په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه خوشاله و چې په لویه کچه ورته د منډو وهلو زمینه برابره شوې وه.
د مسابقو ته راغلی یم، ډېر خوشاله یم. د اتلتیک د فدراسیون رئیس نه چې موږ ته دا لوبې جوړې کړې.
د دې سیالیو نندارې ته د ماشومانو پلرونه هم ورغلي ول. د پرواز او کاکړ په نومونو دوه تنه چې بچیانو یې په سیالیو کې برخه اخیستې وه مشال رادیو ته وویل
د مشوان د پاره خوشاله او د ساتي د پاره یو پروگرام جوړ شو. ډوډۍ خوشالي احساس کوم نو د امر ته ورشنه دي خوښ کوم چې پاینده کې د مشوان د پاره د سلوک برابر کی
د نه خالو نه د مواد مخابر نه داسې نورم چې دغه نور ځوانانم دغه کوچنی مشوان دغه لوبي ګوري نورم تشویقيږي. ار سړی غواړي چې زخپل بچي دلته لوبي د پاره راولېګم او د دې په ذهن باندې ډیره زیاته خاغیزه کوي، د دې په تعلیم باندې خاغیزه کوي. تا کوم کوچنیان چې دلته راغلي ماشالله د تعلیم مخته مشوان
د لومړی ځل چې په ننګرهار کې د کوچنیو ماشومانو ترمنځ د ځغاستې یا منډې وهلو سیالۍ ترسره شوې. د دې سیالۍ لوبغاړي هیلمند دي او وایي تر دې وروسته به د زون او بیا د هیواد په کچه په لویو سیالیو کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دا ډول سیالۍ د سالمې روزنې او یووالي لپاره یو ښه پیلامه بولي او ډاډ ورکوي چې ملاتړ به یې کوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د تخار ولایت می تماس نیول شپه کولم د درکاته ول سوال تر کو د کایری اورا د زفوی بند د مدرسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته ول طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم کری صاحب وای مو تکریم مو تکانه بن کی زبرایمو خالات پر مز جوړ کړی دا بس نه څه چې خاص څه کولا زشوی د ساتي 2300 روپۍ راولې د صاحب دوی مو ته کوي و هی مو ظلم ستام کوي دا زشوی له کوم مز دا زشوی لاسه او مر خپل کار وزګار وکړو د ساه حالات سره مخ یو د خیر سره نورلو نه یاران تکلای شو نه بس دای سکلاس نه بس دای نام بس دای کلاس سره نه سپټولو نور چاروا کده ما پیغام ورسوي.
من کندز ولایت دشتیاچی ولسوالۍ نه ولایت خان خبرې کوم. روجانه زموږ په سیمه کې دغه ځینې موسسې لکه دبليو پی شون دا شان دا نور موسسه شول کله چې دلترا شی او من په دغه ځین کې مواد ورکیا سروي کوي نو ځین دا څنګه د سکانو څخه د محله او د بیزت خمرګلی شي چې هغه اصلي خلک کم چې مستحق یې غوونه لیکل شي د کلی مشران ولې کل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولې کل شي هغه خلک چې هوس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل چې په هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاش ټول او نمونه به د لږو یا ځینې کسان ناروغ شي د لمر د وجې نه
له دې سره د خبرونی نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د ورکو اجزنو پروګرام پیلېږي خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د هیواد په ځینو ولایتونو کې شدید اورښتونه وسی. د دې ادارې په وینا نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، اروزګان، غور، کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو اورښتونو او په نتیجه کې د سیلابونو د جاري کېدلو اټکل کیږي. چارواکی وای د بغلان ولایت د صلاح ولسوالۍ د ډبرو سکرو په کان کې درې کارګر مړ شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د صلاح ولسوال په قول ویلي چې دغه درې تنه کارګر په لوګه کان کې د میتان ګازو د خپرېدو له کبله مړ شوي. د سیمې اوسیدونکي ویل دغه کان څخه د ډبرو سکاره عموما په غیر فني ډول استخراجیږي او په کان کې د سمڅو کلکوالي ته هم پام نه کوي. د دایکنډي ولایت په شهرستان ولسوالۍ کې پرون پنجشنبه په یو ټرافیکي پیښه کې د طالب چارواکو په وینا 15 تنه مړه شوي او 11 نور ژوبل شوي دي. پیښه د یوه پلاین کوچ ډوله موټر د چپه کېدو وه. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي مقرراتو نه رعایت په افغانستان کې د اکثرو ټرافیکي پیښو عوامل بلل کېږي. په اروپا او افریقا کې د سختې ګرمۍ، طوفان او په ځنګلونو کې اور لګېدا او سیلونو له کبله لسګونه تنه مړه شوي. د فرانسې په کوغس ټاپو کې د تالندې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 1400 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس او مارسی ځینو ځایونو ته سیلونه ورغلي او لارې بندې کړي. په پرتګال کې د زیاتې ګرمۍ له کبله فوق العاده حالات اعلان شوی. د افریقا په الجزایر کې په ځنګلونو کې د اور لګېدو له کبله تر اوسه لږ تر لږه 38 تنه مړه شوي او په سودان کې تر اوسه 10 تنه سیلونو مړه کړي دي. د ترکیې مرکزی بانک نابرابره 1% سود کم کړ خو ورسره جوخت د ډالرو په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لیري ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14% څخه 13% ته راټیټ کړ چې له کبله د لیري ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 13 لیري تبادله شو.
ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او پټیرا بیا د ورکوښو او پیداسو عزیزانو د خبرونې ګران دوستانو سلامونه او ښه شپه ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته هر شان تاسو ته برابر کړې او وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په هر ونه کې موږ تاسو لخوا پیغامونه را رسیږي چې یو شمیر یې نیوی وی او یو څه یې تکراری وي، یعنی چې موږ ته ځینې پیغامونه د لومړي ځل لپاره را رسیدلی وي او ځینې بیا د هغو اوریدونکو لخوا چې پیغام یې پخوا هم خپور شوی وي را رسیږي. نو موږ تابان د لومړیتوب حق دغه نوي پیغامونه ته ورکوو، یعنی چې موږ د خبرونې په سر کې هغه پیغامونه خبرو چې د لومړي ځل لپاره موږ ته را رسیدلی وي. خو د دې معنا دا نه ده چې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په تکرار یې خپل پیغامونه را لېږلي وي نه خبرو، هغه هم خبرو خو د پروګرام په وروستۍ برخه کې. نو ځکه تر څو چې ستاسو خپلوان او دوستان نوي پیدا شوي، تاسو کولای شئ چې خپل پیغامونه موږ ته همیشه را ولېږئ او موږ یې خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو عزیزان هر څه ژر پیدا شي، د نن ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه جاوید احمدی مې د پلازمینې کابل د بیسوز ولسوالۍ نه د پکتیکا یو نه کلن هلک چې نوم یې سباوند
د پلار نوم یې حجی ګل ده. وایي چې د پکتیا د زلزلهپوهونکو نه رانه درکه سوی ده، که غواړي چې بیرته یې ترلاسه کړي نو ما سره دې په دغه شمېره اړیکې ونیسي. 0 8 9 4 ساده الفاظو کې وایم 0 3 6 9 4. ډېره مننه د پیغام د خپرېدو په هیله. ښه وخت ولرئ. لام مل
بلې. السلام علیکم روشن سے مخترم. سلام تا تا څوک چې ازادۍ نه د ورکو عزیزانو خپرونه اوري ټولو مینهوالو ته خاص ځانګړي سلامونه کوم. په دې هیله چې سید جامع به پرسن وي چې جوړ به وي راته. یو ځل بیا ډېرې مودې بعد ایمل ننګرهارې راغلی ما ننګرهار ولایت نه. زمونږ ولایت ننګرهار او سرخود ولسوالۍ دښتې مې ماشوم پیدا کړی چې کامران نومېږي، پلار نوم یې ساکیه دوي. دغه ماشوم که د هر چا وي 8 کال عمر لري، تورې جامې پر تن دي او بس جاړ یاره شپه ورکه. د هر چا ماشوم دغه ما ترې په دې شمېرې د مهربانۍ د وجې زنګ وخي 0 8 9 پښ پېته څلور اتیا درې اتیا شمېره ځل بیا وایم 0 9 8 9 8 اته څلور اته درې اریبا شمېره ورته وایم 0 8 9 8 5 او یو ځل اتلا شمېره بیا وایم 0 8 9 8 2 8 2 8 12 0 8 2 8 2 1 2. ډېره مننه ازادي راډیو نه چې دا ورکه ځان خبرونه موږ ته مختوري او جهان مننه خو ته. السلامونه مې کې هلي احترامات. زه عبدالحق هجران يم د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ نه. دلته د کامې ولسوالۍ کې مراد علي لیسې ترڅنګ موږ سهار 10 بجې یو ماشومه پیدا کړې ده چې نوم یې اقرا ده. سری جامې پر تن دي، غټې سترګې دي. دغه ماشومه چې ده د 5 6 کالو په عمر کې ده. د دې ماشومې د پلار نوم چې دی الاګل دی او د ورور نوم یې عبدالرحیم دی. که دغه ماشومه د هر چا وي موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي 0 8 9 2. یعنی 0 8 2 8 9 0 0 2 2. او بله شماره ده 0 8 3 3 1 2. یعنی 0 8 3 8 3 1 2. نو په دغه شمېرو دی موږ سره اړیکه ونیسي. د ازادي رادیو څخه مننه کوم.
السلامونه روشن ته محترم تا ته او بیا د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ټولو ته خاص سلام کوم. وخت په خیر. زه عادل ارمان د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ نه تاسو سره په پیدا شو عزیزانو کې پیغام پریدم. دا چې زما د کاکا زوی یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم یې بلال دی، د پلار نوم یې سید محمد دی. تورې جامې پر تن دي، سرې سپلې دي. دغه کوچنی که د هر چا وي د انساني همدردۍ له مخې دی ما سره په دغه دوه ټیلیفوني غبرګو شمېر